دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان حکومت د سولې نوې وړاندیز ترتیب کړی په سوریه کې د کوردی ملیشو قومندان وایي چې د داعش ویان دی وژلی او په عراق کې په مظاهرو کې دوه تنه وژل شوي دي
درنو اوریدونکو د خبرونو نه علاوه په رپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان سیاسي ډلې هیله لري چې د سولې درېدلې بهیر به بیرته پیل شي
زپل شوی محروم ملت باندې به انشاءالله خدای ورحمیږي او د سولې بهیر به بیا پیل شي
د افغانستان زیاتره برخو ته د انټرنیټ سهولتونه تر اوسه نه دي رسیدلي
موږ په ساحه کې نیټ د پنشتنې صوب ده یعنی موږ هیڅ قسم انټرنیټ سهولت نه لرو
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد وایي که حکومت په دغه نوي او فقره ایز پلان کې په افغانستان کې د سولې ثبات او د جنگ د بندیدو په خاطر ځینو قربانیو ته چمتووالی ښودلی وي نو واقعا د سولې دپاره لاره لنډیدلی شي د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی د نړۍ خبرونه وایم
السلام علیکم د افغانستان حکومت د سولې او داسې وړاندیز چې و مادي لري ترتیب کړی دی د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي په دې وړاندیز کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر ټولو لنډ لار تضمین شوې ده صدیق صدیقی د امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست د سولې د وړاندیز یو اساسي وړاندیز دی
طرحس کې کوتاترین راه را برای آوردن ثبات و سول در
دا یو وړاندیز دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګیدلو لپاره تر ټولو لنډ لار تضمینوي چې طالبان سره مخامخ خبرې اوربان او د اوربان شرط پکې شامل دی
په دې وړاندیز کې امریکا او ناتو سره خبرې طالبان سره او پاکستان سره د خبرو پړونه هم په پام کې نیول شوې دي
د افغانستان جمهوری ریاست د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وجل کېدل د دغه ډلې لپاره یو لوی ضربه بولي ابو بکر البغدادی ورمشپه د اکتوبر په شپږ وشتمه د سوریې د عدلی په ولایت کې د امریکایي قواو په عملیاتو کې وژل شوی دی ارګ پرون ناوخته د بغدادی د وژنې د اعلان وروسته په اعلامیه کې وویل چې د بغدادی په وژل کېدو په افغانستان کې په تروریستي بریدونو کې کمی او د امنیت په ټینګښت کې زیاتوالی راشي د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی دی چې د داعش د رهبر ابوبکر بغدادي وژل نه یوازې د تروریستي بریدونو د کموالي او د افغانستان د امنیت د تامین لپاره مهم دی بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات هم مثبته اغیزه درلودلی شي
د افغانستان او پاکستان عسکر یو ځل بیا په کونړ کې نښته کړې ده د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار یو ځل بیا د نړۍ په ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو د پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې ده د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم امریکا غږ ته وویل چې دا نښته پرون مازدیګر د نړۍ د ولسوالۍ د دوکلام په سیمه کې هغه وخت وشوله چې د پاکستاني عسکرو په صفري نقطه کې د پوستې د جوړولو هڅه کوله او د افغانستان حکومتي عسکرو یې مخه ونیوله
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي په سوریه کې د کوردی ملیشو قومندان مظلوم عابدی ویلي دي چې د استخباراتو د څانګې عسکرو یې د امریکایي عسکرو سره په ګډه د سوریې په شمال کې عملیات کړي دي او د داعش نطاق او پخوانی مشر ابوبکر بغدادي ته نږدې سړی ابو حسن المهاجر وژل دی امریکایي چارواکو تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې مګر قومندان عابدی وایي د داعش دا سرکرده غړی د سوریې په شمال لویدیځ کې د جرابلس خارګوټي ته نږدې وژل شوی دی د سوریې ملیشو ویلی دی دا عملیات د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو نه څو ساعته وروسته شوی دی او د ابو حسن المهاجر وژل کېدل داعش ته بل غټه ضربه ده د سوریې د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز په لندن کې دی او د سوریې د جګړې په حق له معلومات ټولوي هم د داعش د دې غړي وژل کېدل تایید کړی دی
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریا د خیبر پختونخوا پولیسو د جمعیت علماي اسلام ګوند یو مرکزی مشر مفتی کفایت الله هم ونیو او هری پور زندان ته ولیږه د جمعیت علماي اسلام او نورو مذهبي ګوندونو پرون او نن په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مظاهره کړې دي هغوی وایي د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت حافظ حمدالله بهرنی تابعیت لري دا هم وایي چې حافظ حمدالله افغان دی او د پاکستان مطبوعاتو ته یې امر کړی چې په خپلو پروګرامونو او بحثونو کې یې ونه غواړي
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د داعش د ډلې د رهبر ابو بکر البغدادي د وژل کېدو نه وروسته نړۍ پر امن بللې. البغدادي د شنبې په شپه ناوخته په سوریه کې د امریکایي پوځیانو په خاصو عملیاتو کې وژل شوی دی. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ لري.
د امریکا ځانګړو ځواکونو د سوریې د ادلیب په ولایت کې البغدادي په تونل کې راګیر کړ. د داعش رهبر په ځان پورې تړلیو چاودیدونکو توکیو ته انفجار ورکړ چې له امله یې هغه او درې تنه ماشومان ووژل شول. ولسمشر ترامپ وایي چې له سیمې یولس ماشومان ژغورلي دي. امریکایانو ته مرګ ژوبله پکې نه ده اوښتې. ولسمشر ترامپ او جګپرو چارواکو له سپینې ماڼۍ نه دغه عملیات څارل. البغدادي په 2014 کال کې د عراق په موسل کې اسلامي خلافت اعلان کړ. هغه د ترهګرۍ، جنسي تیریو او د خلکو د سرونو د پرې کولو له طریقه خپل حاکمیت ته دوام ورکوه. د 2013 کال په پیل کې داعش ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د یکشنبې په سهار ولسمشر ترامپ له امریکایي پوځیانو او نورو څخه مننه وکړه چې همکاري یې کړې ده. د همدې میاشتې په پیل کې ولسمشر ترامپ د سوریې له شمال نه د ډیرو امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په ترکیه کې پولیس وایي د بهرنیو هیوادونو شل کسانې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره د اړیکو لرلو په شک نیولې دي. د اناتولیا خبر ایجنس په راپور کې ویل شوی دی چې دغه کسان د انقریب ښار کې د تروریزم ضد پولیس نیولې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې نیول شوي کسان د کومو هیوادونو خلک دي.
اروپایي ټولنې نن موافقه وکړه چې د دې اتحادیې نه د برتانیې د وتلو چارې د 2020 کال د جنوري د میاشتې تر 1 پورې وځنډوي. ټاکل شوی وه چې برتانیه د همدې را روانې پنجشنبې په ورځ پر رسمي ډول د اروپایي ټولنې نه ووځي. د اروپایي شورا رئیس ډانلډ ټاسک په بروکسل کې د ډیپلوماتانو سره د لنډې کتنې نه وروسته په ټویټر کې لیکلي دي چې د اروپایي ټولنې 28 غړو د 2020 کال د جنوري تر 1 پورې د دې اتحادیې نه د وتلو لپاره د برتانیې وړاندیز منلی دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د اروپایي اتحادیې د دوه ډیپلوماتانو له خولې راپورټ ورکړی دی چې په دغه موده کې به د دې اتحادیې نه د برتانیې د وتلو په حقله بحث نه کیږي.
سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یو بکس خپور کړی دی چې ښایي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت د 15 نورو مشاورینو سره د شنبې په شپه په سوریه کې د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي پر ضد عملیات کوي. په دې عکس کې شپږ کسان ښکاري او ټولو یو تور رنګه پوځي یونیفورم اغوستی.
د کالیفورنیا والی ګوین نیوزم په خپل ایالت کې د لګیدلې اور د مخنیوي په هدف عاجل حالت اعلان کړی دی. د دې اور د مخنیوي لپاره په ځینو سیمو کې د میلیونونو خلکو د کورونو برق قطع شوی دی. د کالیفورنیا والی وویل د زیانمن شوو او بې ځایه شوو خلکو سره به د 15 اویا میلیونو ډالرو په ارزښت عاجل مرسته وشي او د ټولو امکاناتو نه کار اخلي چې خلک خوندي وساتل شي، خو د هغوی د کورونو او ملکیتونو د له منځه وړلو او له منځه تللو اندېښنه لري. تر اوسه د ایالت په سطحه 1800 خلک د اور له ویرې د خپلو کورونو نه ایستل شوي دي او خوندي سیمو ته بول شوي دي.
او وروسته خبر ده چې د عراق په پایتخت بغداد کې دوه مظاهره کوونکي وروسته تر هغه مړه شول چې امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. دا څلورمه ورځ ده چې د عراق په بیلابیلو ښارونو کې خلک د حکومت په خلاف مظاهرې کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان حکومت د سولې یو وفقریز پیشنهاد ترتیب کړی دی. د جمهوری ریاست ناطق صدیق صدیقی ویلی دی چې په دغه پیشنهاد یو وړاندیز کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر ټولو لنډه لار په پام کې نیول شوې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د پخلاین لپاره د سولې یو اومادهیز وړاندیز ترتیب کړی چې د چارواکو پر وینا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره پکې تر ټولو لنډه او عملي لار په پام کې نیول شوې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د دغه وړاندیز په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې وړاندیز یو ټول شموله او یو اساسي وړاندیز دی.
تر هغه چې کوتاترین راه برای اوردن ثبات او سول دره،
دا یو وړاندیز دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره تر ټولو لنډه لار تضمینه. بیانوي چې طالبانو سره مخامخ خبرې اوربان او د اوربان شرط پکې شامل دی.
باید په شرط آتش بس.
خغلی صدیقی دغه وړاندیز د اهدافو په حق لویل چې یو هدف د سولې په برخه کې د ملي اجماع یا تازه کول د سیمې هیوادو سره د اقتصادي پروګرامونو له لارې د همکاریو په سر خبرې او په نړیواله کچه د افغان حکومت د سولې له پروګرامونو ملاتړ برابرول شامل دي. په دغه وړاندیز کې امریکا او ناتو سره خبرې، طالبان سره او پاکستان سره د خبرو پړاوونه هم په پام کې نیول شوي دي. د افغان حکومت په هر د سیاسي ګوندونو او جریانونو مشران وایي چې افغان حکومت لا ورسره د جمهوري غني د سولې وړاندیز نه دی شریک کړی. د ملي اسلامي محاز مشر سید حامد ګیلانی نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې دغه وړاندیز په اړه وویل چې دی هم د حکومت لخوا د سولې د یو مادهیز وړاندیز د ترتیبولو څخه خبر شوی، خو لا ورسره د وړاندیز نه دی شریک شوی.
تر اوسه سیاسون سره ولسمشر نه دی شریک کړی، ولې داسې وینو چې یو اوا مادهی وړاندیز هم کړی دی. خدا خدای چې دې نه یوازې ګوخي ګوخي ورسره ګورو چې یو ځای ورسره ګورو د ټولو وطن دی، ټول به سره ګډ همکاري وګورو. دا صلح په تنهایی فرد، په تنهایی غږ سره، په تنهایی کوششونو سره، هلې ځلې سره نه ترلاسه کیږي. دلایزه حرکت وایته
هغه په افغانستان کې د سولې په اړه د ملي اجماع په مسله هم خبري وکړه. وی ویل چې په دغه هیواد کې د سولې په اړه ملي اجماع لوړاندې شته.
ګومان نه کوم چې په 15 میلیونو وګړو کې یو کس به پیدا کو چې هغه د سولې ارزو ونه لري یا تمه ونه لري. په منطقه کې هم شته اجماع، د دنیا په سطح هم، د نړیوال په سطح هم اجماع وجود لري. راغلو چې دلته په کابل کې دا صحیح خبره ده چې یو څه هلې ځلې ته ضرورت شته دی چې د سیاسینو په منځ کې هم او د دولت په منځ کې هم یو تنسیق منځ شي.
سید حمید ګیلانی ویل چې تمه لري چې ژر به د امریکا او طالبان د اسالو ترمنځ هم د سولې خبرې بیرته پیل شي. خغلی ګیلانی چې شنبه په ورځ د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره کتلي ویل چې دا ورته څرګنده شوي چې امریکا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره لیوالتیا لري.
د سیبریخي چې د خدای اراده وي انشاءالله په دې ځپل شوی محروم ملت باندې به انشاءالله خدای ورحمیږي او د سولې بهیر به بیا پیل شي.
افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد په مسکو کې د جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې په مسله یو څلور اړخیز کانفرنس کې د ګډون وروسته د شنبه پر ورځ کابل ته سفر وکړ او د افغان حکومت د مشرانو او د حکومت بهر د سیاسيونو سره د سولې په مسله خبرې کړې دي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو د بي پایلو پېتر رسیدلو وروسته خلیزاد په لومړي ځل افغانستان ته سفر کړی دی. د بلې خوا طالبانو یو وایان سویل شاهین چین ته د طالبانو سیاسي چارو د مرسل ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې دلی د یو پلاوی د سفر په باب په ځینو رسنیو کې خبرې شوې ریپورتونه ناسم بللې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د حکومت د او فقرهیز پلان په اړه کې مو د خبريال اکرام شینواری راپورټ واورید. منګه د همدغه پلان په اړه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړي حاجی دین محمد سره لږ مخکې مرکه وکړه. محترم حاجی صاحب، دین محمد، موږ ته د رپورټ راغلی دی چې حکومت یو و مادهیز پلان جوړ کړی دی د سولې لپاره په افغانستان کې، او بیا د جمهوری ریاست نه تاسو ویلي دي چې دا داسې یو پلان دی چې د طالبانو سره د پخلاینې او د سولې لپاره د یوې لنډې لارې تضمین کوي. تاسو ته د دې پلان کومه کاپي یا کومه نسخه در رسیدلې یا نه، او څه فکر کوئ د دې پلان په باره کې؟ دا څنګه تضمین کوي د سولې د خبرو او د سولې د راتلو؟
ښه خبره خو دا ده چې هر څوک چې د سولې واقعي سولې لپاره کار کوي او موږ هغه استقبالو. خو زه فکر کوم چې لویه خبره دا ده چې آیا حکومت دې خبرې ته تیار دی چې طالبانو سره د روغې د راتلو لپاره قرباني ورکړي. یو دا چې لکه فکر وکړي لکه حکمتیار صاحب غوندې طالبان دا چې د حکومت کې شامل شي، دا خو یوه خبره دا دماغ او خبره وه، دا بیا غالبا نه شي تکرارېدلی. او یو دا چې لکه چې په افغانستان کې وینه تویږي او ډېر حالت خراب دی، د دې حالت خراب حالت لپاره د افغانستان حکومت یو مسؤلیت لري، د خپل مسؤلیت په اساس باندې او داسې لارو چارو باندې فکر وکړي چې د دې په کې څه ظاهري نقصان هم وي. یقین لرم چې اساسي او په دقیق طور د فکر وکړي چې کله باندې حکومت پکې په اصلي پلان کې نقصان دانه شي. ځکه چې له خبره بدایي چې یو داسې یو خبره وي چې هغه باندې اختیار سول راشي، وینه تویدل بند شي، او افغانان په خپل منځونو کې غاړه غړی چې سره کینی، نو زه یقین لرم چې د حکومت حیثیت ډېر اوچتېږي په دې باندې، بلکې دا د یو هیرو حیثیت اخلي او د یو ملي رهبر حیثیت اخلي چې هغه د جمهوري ریاست او صدر اعظمۍ او د دین هغه چوکۍ ده یا هغه منصب بیا اوچت دی. نو که دغسې یو کار دپاره دوی کوشش وکړي، نو یقینا چې د افغانستان خلک به ډېر ممنون هم وي، احسان مند به هم وي، او دوی به بیا بیا د خپلو مشرانو په حیث باندې زه یقین لرم چې وټاکي. او که داسې نه وي، صرف دې دپاره وي چې مثلا فکر وشي اوس طالبان دي د یو رقم باندې په دې غړوندي کې سر راننه ویستل شي، نو په هغه صورت کې هغه جنگ به خلاص نه شي، جنجال به وي او بالاخره وخت به ضایع شي. نو دې لپاره ښه خبره دا ده چې حکومت دې هغه څوک چې دغه پلانونه جوړوي دا ټول په دې باندې فکر وکړي چې هغه لارې کومې دي چې موږ وینه سره پرې بندوی شو او خپل منځو کې قناعت سره پرې راځي او بالاخره موږ په د خبرو د لارې خپل ستونزې حلولی شو.
حاجي صاحب دین محمد، تر کومه حده چې موږ ته راپورټ را رسیدلی دی وایي چې په دې وو فقرییز پیشنهاد یا پلان کې داسې خبرې دي چې د ناټو او امریکا سره خبرې دي، د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې دي، پاکستان سره د خبرو پړاوونه په نظر کې نیول شوې دي، نو دغه مخامخ خبرې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خو یو بنیادی او اساسي مسله ده. افغانستان حکومت په د اول نه تر اخره تر دې لازې پورې همدغه تاکید کړی دی او همدغه غواړي، نو طالبانو تر اوسه پورې دغه مخامخ خبرې نه دي منلي، هغه ځینې نور شرایط لري. دغه پلان به څه سهولت راولي؟ د دې پلان په اساس به یعنی دغه مشکل حل شي؟
زمونږ افغانان دومره ډیر وخت ولرو او د دې او فوجه باندې چې دلته جنگ جګړه نه وي، نو بیا موږ داسې اوږده اوږده پلانونه بیا عملي کېدو دپاره بیا موږ سره وخت وي، که نه وي نو د ځینو نقصو عملي کېدل به وخت موږ ضایع کړي.
فکر کوئ چې دا ځلې به طالبان نرمښت به وښيي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني؟ طالبان خو وایي چې بین الافغاني خبرې د بین الافغاني مذاکراتو کې به افغانان کښېني، مګر د حکومت په نمایندګۍ نه. دغه یو خند دی. او بل دا چې حکومت وایي چې اول دې اوربندو شي، او په افغانستان کې خلک ولس سیاسون ګوندونه ټول وایي چې اول دې اوربندو شي بیا بعد هغې نه به خبرې وشي، مګر دغه ټکو ته یا دغه موضوعاتو ته طالبانو تر اوسه پورې غاړه نه دی ښي. آیا اوس د دې دوه میاشتو وقفې نه وروسته چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې بند شوې، فکر کوئ شرایط دې ته مساعد شوي دي چې طالبان به دا ځلې دې شرایطو ته غاړه کېږدي؟
نو ښه خبره خو دا ده چې اوربند وشي، او موږ دا وایو چې د امریکایانو طالبانو چې خبرې شروع کولې نو اول کې به یې صرف د اوربند باندې فکر کړی و. دوی خو اول خبرې شروع کړې یو ځای پورې تقریبا نه پړاوی مخکې ویوړه، بیا موږ یعنی اوربند مطلب دا چې جنگ بند شي، نو د مصیبتونه به هم د موږ په لوري کې یا د طالب په لوري کې د ولس چې د تکلیف نه ورته رسېږي دې نه به خلاص شو. خو د دې سره لکه اوس دغه مذاکرات او مکتب طالبان داسې شرط دي چې لکه موږ د حکومت سره مخامخ نه کینو، او هغه یو برخه خیال شوی ده چې مثلا نږدې ده چې دوی سره امزاګانې وکړي، امزاګانې وکړي دغه دا ده چې بیا دوی خو بیا طالبان دپاره بله بانه نه پیدا کېږي، بیا کېناستی شي او که دغه هغې لپاره وخت وي. همدغه خبره شوې ده چې ټول به سره کښېني خو څوک به د چا په نمایندګۍ نه وي، خو دا خبره به داسې وي چې لکه که د حکومت په نمایندګۍ څوک نه کښېني نو بیا طالبانو په نمایندګۍ به هم څوک نه کښېني، هغه به هم لکه د افغانستان د خلکو په
ډیره مننه تاسو نه حاجی صاحب دین محمد کورم بدن
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د داعش د ډلې د رهبر ابوبکر البغدادي وجل د افغانستان د امنیت د تامینولو لپاره مهم بولی او وایي چې د هغه وجل به د سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات باندې مثبته اغیزه ولري. ابوبکر البغدادي وړمش په د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي خاصو قواو په عملیاتو کې وژل شوی دی. رحیم ګل ساروان د کابل نه موږ ته راپورټ راکړی دی.
د اسلامي دولت یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي چې ځان خلیفه ګڼه او په نړۍ کې تر ټولو زیات مطلوب و، وړمش په د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د سوریې په شمال لویدیځ کې ووژل شو، چې خبرې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړ. د د ابوبکر البغدادي وژنه په افغانستان کې د افغان حکومت له لوري د افغانستان په امنیت تاثیر لرونکي بولي. ولسمشر ماڼۍ ویلي چې د البغدادي وژل داعش ډلې ته لویه ضربه ده. د دې ډلې د رهبر وژل کېدل نه یوازې ترهګریز بریدونو د کموالي او د افغانستان د امنیت د تامین لپاره مهم دي، بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت او ثبات هم مثبت اغیز لري.
ترهګرۍ یوه شومه نړیواله پدیده ده چې د نړۍ د نورو ولسونو په څنګ کې افغانستان ډیر سخت ترې ځپل شوی. موږ همیشه له هیوادونو غوښتي چې د دې پدیدې پر وړاندې جدي او همغږي اقدامات وکړي. موږ په دې اند یو چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې د دې پدیدې د مشرانو، چلوونکو او فعالینو پر وړاندې اقدامات کیږي، د انسانانو د ژوند د خوندیتوب سره مرسته کیږي او موږ هرکلی کوو.
اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا ناستې ته وویل چې د داعش ډله یوه ترهګریزه ډله ده او د عراق او سوریې تر څنګ په افغانستان کې هم د بېګنا خلکو په وژلو لاس پورې کړی دی.
داعش یک گروه جنایتکار که در تمام دنیا خصوصا در سوریه و عراق ده ها هزار نفر مردم بیگناه را به قتل رساندن. در کشور ما متاسفانه عامل قتل و کشتار مردم بیگناه بودند.
ابوبکر البغدادی چې اصلا د عراق د سامرا اوسیدونکی و په 2014 کال کې په عراق کې په یو مسجد کې ځان خلیفه ونوموه او اسلامي دولت اعلان کړ. په افغانستان کې ځینې څېړونکي وایي که څه هم د البغدادي اسلامي دولت یا دولت اسلام په عراق و شام په سوریه او عراق کې زیات فعالیت درلود، خو په افغانستان کې داعش ډله چې ځان د غډلې پورې منسوب بولي هم په ښارونو کې لوی حملې کړي او په ختیځ کې یو شمېر سیمې هم نیولې وې. دا څېړونکي وایي چې د البغدادي وژل به دا ډله سره متفرقه کړي.
دغه جنگی او خطرناک ډله چې عمر یې ډیر کم و خو تاثیرات په سوریه، په عراق، په افغانستان او د دنیا په نورو برخو کې ډیر زیات و. د دې سړي په وژنه باندې دغه مکمله ډله متلاشي کیږي او په دوم پوړ کې د هغسې رهبران نه لري چې هغه د ابوبکر البغدادي ځایناستی شي.
نظامي کارپوهان بیا په افغان حکومت غږ کوي چې د داعش د ډلې رهبري په افغانستان کې که وځپل شي نو د دغې ډلې بالقوه تهدید به ورک شي.
افغانستان لپاره او د دوستانو د افغانستان لپاره ضرورت ده چې هغه هسته او یا هغه څوک چې په راست د حرکت کې واقع ده د هغه پسې باید وګرځي او خپل عملیاتونه کاملا داعش ته متوجه کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې البغدادي څو کاله تر تعقیب لاندې و او وړمه شپه امریکایي ځواکونو په ادلیب ښار کې وواژه. البغدادي 40 کلن و. هغه د عراق یوه په دریمه او د سوریې نیمایي یو وخت په خپل کنټرول کې لرله.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو سبا د اکتوبر 9 ده. د اکتوبر 9 د انټرنټ نړیواله ورځ ده. په خوست کې یو شمیر خلکو د دولت نه غوښتي دي چې د انټرنټ د کیفیت د ښه کولو او همداشان د بایو د کمولو لپاره پام واړوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست موږ ته رپورټ راکړی دی.
صالح همدرد په خوست ښار کې د بنجارا توکو پلورنځای لري. دی په بهر کې د دغو توکو د اخیستلو او واردولو لپاره له انټرنیټ نه ګټه اخلي، خو وایي چې د انټرنیټ ټیټ کیفیت ورته سرخوږی جوړوي. صالح همدرد آشنا راډیو ته وویل چې له همدې امله په ګڼ شمېر مواردو کې د توکو اخیستل او له هغه ځایه بیا راواردول له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي.
دوی کړای شي چې 3G او 2G هغه 2G نه 3G ته واوښتو، 3G نه به 4G ته خدمات هغه کې وغځوي، خو نه کینه ځکه چې دا کړای شي چې 4G خدمات دوی په ټول افغانستان کې پاله کې کوبل مرکز کې شته په ولایتو کې نشته.
د اکتوبر میاشتې 9 د انټرنیټ نړیواله ورځ ده او هر کال د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې د انټرنیټ ټیټ کیفیت او لوړې بیې لا هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه بلل کیږي. د خوست اوسیدونکی وحیدالله وایي سربیره پر دې چې د انټرنیټ کیفیت ډیر دی، مصارف یې هم ډیر دي. دی د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ له دولتي مسؤلینو څخه د لا ډیرې توجه غوښتنه کوي.
سم مثال یې زده کوونکی یا محصل چې څوک د نیټ نه یا کوم پروګرام رخولي یا کوم معلومات یا کتاب ډیر پوستونمن ډول ډیر مشکلاتو سره مخ وي، یو شاګرد یا محصل چې ریخلي بل دا د نورو هیوادي په نسبت مصارف بیخي ډیر دي، زیات ایمبی چغلو سوی یا اقتصادي مشکل خلک ډیر لري.
د معلوماتو له مخې په ټولیز ډول دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي انټرنیټ کاروي، مګر نیوکه دا ده چې د مخابراتي پوښښ د محدودیت له کبله د لرې پرتو سیمو ځینې خلک له انټرنیټه بې برخې دي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو په وینا په لرې پرتو سیمو کې انټرنیټ ته د نه لاسرسي له وجې خلک د دغه هیواد او دغه راز د نورې نړۍ په اړه معلوماتو ته په خپل وخت لاسرسی نه لري.
سعید یم د یعقوبی صبری ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په ساحه کې نیټ د په نشتون حساب ده، یعنی کومه هغه چې د مخابراتي انتن چې دي هغه د انټرنیټ سهولتونه نه لري. موږ هیڅ قسم انټرنیټي هغه نه لرو، سهولت نه لرو. د مسؤولو چارواکو نه یا د مسؤولو کسانو نه غوښتنه دا ده چې موږ ته د نیټ په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
دا مهال په خوست کې د مختلفو مخابراتي شبکو 212 انتنونه حساب شوي، چې د دغه ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په وینا زیاتره یې د انټرنیټ 3G خدمات وړاندې کوي. رئیس انجینر محمد عارف احمدی آشنا راډیو ته وویل له دې عمله چې انټرنیټ ته د خلکو اړتیا ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو ده، دا د انټرنیټ پر سرعت نیخ په نیغه اغېز لري.
نو موږ کوشش دا کوو چې دغه د خلکو تقاضا ته ښه ځواب وویلی شو. نو ښه خبره دا ده چې د 3G څخه هغه سایټونه چې 2G دي 3G ته یا 4G ته مستقیم 4G ته واوړي. په 4G کې انشاءالله بیا د سرعت مشکل حلیږي او د خلکو شکایت به هم را پشي.
په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې انټرنیټ پکې ډیر کمزوری دی. سنگاپور، هانګ کانګ، آیسلینډ، جنوبی کوریا، د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه د نړۍ تر ټولو تیز سرعت لرونکی انټرنیټ کاروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، د قندهار په ولایت کې مبارز خزو د یو لوی کتابتون د جوړېدو کمپین پیل کړی دی. د دې کمپین یوې غړي ویلي دي چې د دوی هدف دا دی چې په باسواده مېرمنو کې د مطالعې فرهنګ پیاوړی شي او د خزو محصلینو د اړتیا وړ کتابونه برابر کړی شي. د راپور تفصیل واوري.
دغو ښځینه پالانو په ګډه د یوې مهمې اړتیا د پوره کېدو لپاره د کتاب راټولولو کمپاین پیل کړی. د راټولو کړو کتابونو شمیر یې تر 3000 جلد پورې رسیږي، خو اصلي موخه یې د ښځینه لوستونکو لپاره د یو لوی کتابتون جوړېدل دي. د کتاب راټولونې په دې رضاکارانه کمپاین کې تر 15 تنه پورې هغه ښځینه پالانې برخه لري چې یا د پوهنتون محصلینې دي او یا هم تازه له پوهنتون څخه فارغې شوي. ډاکټر فرزانه ظفری د دې کمپاین مخکښه غړې ده.
چون په کندهار کې د شوزو لپاره داسې یو آزاد کتابتون نسته چې هغه هر وخت وکولای شي په هر بخش کې په آزاد شکل سره مطالعه وکړي یا هغه معلومات چې دوی ضرورت ورته لري هغه لاسته راوړي. نو د دغه ضرورتو په نظر کې نیولو سره موږ د قدم پورته کوي تر څو د کندهار خوندې وکولای شي دغه سهولت لاسته راوړي چې دوی هر وخت هر نو کتاب ته ضرورت ولري په دغه کتابتون کې دوی وکولای شي خپل ضرورت رفع کړي.
عمومي باور دا دی چې ټولنیزو رسنیو د مطالعې پر فرهنګ منفي اغیز کړي. دغه راز ښځینه محصلینې هم وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات وخت تیرول د مطالعې فرهنګ اغیزمن کړي او دوی غواړي چې د ښځینه لوستونکو پام د کتاب لوستلو لور ته راواړوي.
نو دغه لپاره چې دغه د مطالعې یو انګیزه بیرته راژوندۍ سي او دوی وکولای شي چې مطالعه سرته ورسي د فیسبوک او د نور شان څخه راخوندي وسي. د دې لپاره موږ د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړي.
ښځینه فعال رنګینه انوري وایي چې په کندهار کې د ښځینه محصلینو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او هغوی د مطالعې لپاره کتابونو ته اړتیا لري، خو د مالي امکاناتو محدودیت او تحصیلي چاپیریال کې د ښځینه لوستونکو لپاره د ځانګړو امکاناتو نشتون دغه اړتیا نوره هم زیاته کړې ده.
په پونتونونو کې محدود کتابتونونه شتون لري چې په هغه کتابتونونو کې اکثره وخت نارینه محصلین البته د کتابونو څخه استفاده کوي چې فرصت خاصتا د ښځینه محصلینو لپاره نه وي او همدارنګه اقتصادي ستونزې د میرمنو دا چې کتاب نسي کولای واخلي نو همدا ضرورت مو احساس کوي.
د ښځو لخوا د کتاب ټولولو کمپاین څلور میاشتې مخکې پیل شوی. دا په کندهار غونډې دوتپاله او سنتي ټولنه کې د ښځینه تعلیم او پوهې د امیدو په برخه کې د پاملرنې وړ حرکت بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په هکله مو راپورونه او مرکې واورېدي. او نن تازه خبر یا راپور دا و چې د افغانستان حکومت د سولې په خاطر یو وفقرییز پلان وړاندې کړی دی او د حکومت اتاق ویلي دي چې دغه پلان د سولې لپاره لاره لنډولی شي. نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د ماښام په اووه بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضرې وو. مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. اوس د امریکا غږ آشنا راډیو دری خپرونه پیل کېږي.